د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے
اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن دا اتوار ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې 23 مانه تا دا اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی وایي چې امریکې د پاکستان نه د ډینیل پل د قتل مرکزی ملزم عمر شیخ امریکې ته حواله کولو غوښتنه نه ده کړې خو په عدالتي فیصله یې فکرمندي څرګنده کړې د خبر پښتونخوا سویلي وزیرستان مخصوص قبیلې سره تعلق لرونکو خلکو د ترهګرو خلاف فوجي عملیاتو په وخت خپلو ورانو شوو کورونو تاوان لپاره یو ځل بیا احتجاج شروع کړی. د نیټو اعلی چارواکي وایي نړیوال ځواکونه افغانستان کې د مې د میاشتې نیټې نه ور افواهم د پاتې کېدو پلان لري. او وڅېړو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې امریکې د پاکستان نه د ډینیل پل د قتل مرکزی ملزم عمر شیخ امریکې ته حواله کولو غوښتنه نه ده کړې خو په عدالتي فیصله یې فکرمندي څرګنده کړې. د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی او د امریکې خارجه سیکرټري انټونی بلینکن تیره ورځ د یو بل سره د ټلیفون د لارې د اړخیزو تعلقاتو افغان مسلې او په کراچۍ کې د وژل شوي امریکایي خبریال ډینیل پل د مقدمې په حق لا خبرې اترې کړې وې. انټونی بلینکن په ټویټر باندې ویلو د پاکستان خارجه وزیر سره د ډینیل پل په قتل کې ملزم ترهګر احمد عمر شیخ او نور جموار کسانو په حساب یقین کولو په سر خبرې کړې. د پاکستان خارجه وزیر ویلي انټونی بلینکن ته ویلي چې د سند حکومت د مرکز سره د مشورې وروسته د سپریم کورټ د فیصلې خلاف د بیا کتنې درخواست کولو فیصله کړې. د پاکستان سپریم کورټ په 28 جنوري د امریکایي خبریال ډینیل پل په تختولو او وژلو کې مرکزي تورن احمد سعید عمر شیخ او د هغه سره نورو درې کسانو د خوشي کولو حکم کړی و. پدواتیر پوکنو وایي چې پاکستان د ترهګرې د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني انتقال د مخنیوي په حقله د پورته کړو ګامونو تازه رپورټ اف اے ٹی ایف ته لیږلې ده او سرکاري چارواکي خوشبینه دي چې د اف اے ٹی ایف د را روانې میاشتې په 28 نیټه شروع کیدونکې غونډه کې د پاکستان نوم د خپل فهرست نه وویستل شي. ځای مطبوعاتو د سرکاري سرچینو د خپلې ویلي چې پاکستان د ترهګرې د مالی سرچینو او پیسو د غیر قانوني انتقال د سار نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف ته په 28 نکاتي اکشن پلان باندې د عمل او په پاتې شپږ نقطو د جاري پرمختګ زر تر زره سرته رسولو باور ورکړی دی. ټاکل شوې ده چې د اف اے ٹی ایف فنډ به د فروری په 28 نیټه باندې شروع کیږي چې پکې به د خپل فهرست نه د پاکستان نوم وستو یا نوستو په حق لا فیصله هم کیږي. تیر کال د اکتوبر میاشت کې اف اے ٹی ایف پاکستان د فروری کال 2023 پورې د اضافي سارنې په فهرست کې اچولې او د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګر ګرځول شوو ډلو خلاف یې د پاکستان ګامونه نیمګړي بللي. د خبر پښتونخوا سویلي وزیرستان محسود قبیلې سره تعلق لرونکو خلکو د ترهګرو خلاف پوځي عملیاتو په وخت خپلو ورانو شوو کورونو تاوان لپاره یو ځل بیا احتجاج شروع کړی. محسود قبایلو تیر کال د څو میاشتو پورې دغه احتجاج کړی و خو په پاکستان کې د کورونا وایرس پورې دورستو یې خپل احتجاج څنډولې و. احتجاج کوونکي د حکومت نه غوښتنه کوي چې په پوځي عملیاتو کې د دوی د شګو نقصانونو تاوان دې ورکړی شي. احتجاج کوونکي وایي ګڼ شمېر متاثره شوې کورنۍ په تیرو سربېګانو کې نه دي شمېرلې شوې او ډېرې داسې اغېزمندې کورنۍ هم دي چې په حکومتي سربېګانو کې شمېرلې شوې خو تر اوسه پورې ورته په پوځي عملیاتو کې د خپلو ورانو شوو کورونو تاوان نه دی ورکړل شوی. د پاکستان د منصوبه بندۍ او ترقی مرکزی وزیر اسد عمر وای د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او به پاکستان ته د روان کال جون میاشتې پورې د کورونا وایرس خلاف 1 کروڑ او 1.5 لک ویکسین ورکي. اسد عمر د خالی پورس په خپل ټویټر لیکلی په 1.5 میلیونه ویکسین خوراکونو کې 6 میلیونه خوراکونه به ورته د مارچ د میاشتې نه میلاویدل شروع شي او زیاته کړي چې د دې نه علاوه پاکستان د چین نه هم 15 لک د کورونا ویکسین خوراکونه راغواړي کوم چې به تر ټولو اول طبي عملې ته ورکړل کیږي. د کورونا کنټرول کولو لپاره د پاکستان حکومتي اداره نیشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر وای د چین نه د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د ویکسین 15 لک خوراکونو راوړلو لپاره د پاکستان هوایی پوز یو ځانګړی جهاز چین ته روان شوی دی. اسد عمر دا اعلان په داسې حال کړی چې په پاکستان کې په تیر شباروز کې 2009 نور خلک په کورونا وایرس اخته شوي دي او 15 کسان د کورونا وایرس ترلاسه مړه شوي دي. پاکستان کې د کورونا وایرس ترلاسه د مړو شمیره 1,000+ ته رسیدلې ده. د نېټو اعلی چارواکي وایي نړیوال ځواکونه افغانستان کې د مۍ د میاشتې نیټې ناور افواهم د پاتې کېدو پلان لري. امریکې پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ او طالبانو ترمنځ تیر کال لاسلیک شوې لوزنامې تر مخه د طالبانو لخوا تشدد ختمولو او د افغانستان خاوره د بهر ملکونو خلاف استعمال اجازه نه ورکولو په شمول د یو شمېر امنیتي ګارانټو په بدل کې امریکا په دې راضي شوې وه چې د اپریل د میاشتې پورې د افغانستان نه نړیوال ځواکونه راوباسي. د نېټو یو اعلی چارواکي رایټرز خبري ادارې ته ویلي نړیوال ځواکونه به د اپریل میاشت اخر پورې د افغانستان نه نوځي. نوموړي ویلي طالبانو په افغانستان کې خپل چرتونه نه دي پوره کړي او زیاته کړي چې د امریکې صدر جو بایدن نوي انتظامی راتلو سره به د افغان په تګلار کې بدلونونه کولی شي. نوموړي ویلي په تادی سره د افغانستان نه نړیوال ځواکونو راوستو مسله به حل کولی شي او دوی به ویني چې ډېر په سوچ سره د افغانستان نه د نړیوال ځواکونو تګلاره جوړه کړی شي. امریکای خارجه وزارت ویان ویلی طالبانو خپل وادي سرتانه دي رسولي چې واشنگتن د سولې عمل کې خپل وادو بلال دي او په افغانستان کې د همیشل لپاره په ځمواره توګه جنگ ختمول غواړي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د پاکستان عدالت لخوا امریکایي خبريال دانیل پل وجنې مرکزی ملزمانو دریاها کولو فیصله پس مرکزی حکومت د دې فیصله پر صد د سند حکومت د بیا کتنې خواست د برخه جوړېدو فیصله کړې ده. بلخوا د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي چې امریکا د پاکستان نه د دانیل پل د قتل مرکزی ملزم عمر شیخ امریکې ته د حواله کولو غوښتنه نه ده کړې خو په عدالتي فیصله تشویش څرګند کړی دی. قریشی دا خبره پس ته هغې کړې ده چې یو ورځ وړاندې د امریکا خارجه سیکرټری انټونی بلینکن د شاه محمود قریشی سره په ټلیفون خبرې کړې وې. په دې خبرو کې د افغانستان امن عمل او د دانیل پل د قتل د مقدمې په حواله سره هم خبرې شوې وې. تفصیلي ریپورت د دیو خبريال اورنګزیب خان راکړي.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی دغه خبره داسې حل کړې ده چې وړاندې دوی د امریکې نوې ټاکل شوې خارجه وزیر سره د ټلیفون د لارې خبرې شوې دي او په دې کې د دانیل پل د مقدمې په حق له هم خبرې شاملې وې. میډیا سره خبرو په وخت شاه محمود قریشی ویل دي چې امریکا د پاکستان سترې محکمې په دې فیصله تشویش څرګند کړی دی خو پاکستان نه یې د عمر شیخ د حواله کولو غوښتنه نه ده کړې ځکه چې امریکا هم په دې خبره ده چې دا فیصله پاکستان ستر عدالت کړی ده او دلته عدالتونه آزاد دي.
عدالتي هي وا آزاد هي کله تشویش چې فیصله آیا حالی میں اور انہوں نے اس کا ذکر کیا.
دوی وی امریکا د پاکستان سترې محکمې په فیصله تشویش سرګن کړی دی خو امریکا ته هم واضح کړی دا چې دلته عدالتونه آزاد دي. د دې ترڅنګ شاه محمود قریشی دا هم ویلي دي چې امریکا په دې هم خبر کړی دا چې پاکستان سند صوبای حکومت مرکزی حکومت سره مشاورت نه پس د سترې محکمې د فیصله بیا کتنه خواست کړی دی او موږ د خواهش هم لرو چې اعلی عدالت د خپل فیصله بیا کتنه وکړي. کال 2002 کراچۍ کې امریکایي خبريال دانیل پل وژل شوی وو او په دغه کال کې د قتل مرکزی ملزمان عمر شیخ فهد نسیم سلمان ثاقب او شیخ عادل نیول شوی وو. وروستو د ترهګرۍ مخنیوي عدالت عمر شیخ ته د مرګ سزا او باقی دریو ته د عمر قید سزا اورولې وه کوم چې تیر کال سند اعلی عدالت ختمه کړې وه. وروستو ستره محکمې هم د سند های کورټ د فیصلې توصیق کړې وو. دغه شان عدالتي فیصلو به پاکستان او امریکا تعلقاتو باندې څه اغېز پرېوځي ځکه چې امریکای په دې فیصله خپل سخت عکس العمل خوده لیدي. د دې تاسو په جواب په خوانی سفیر آصف دورانی وای
او شل کال سره د نړیوال چې څوک دغه دی ملزم دی اخو په جیل کې دي نو تعلقات باندې اخو دای چې دوی اثر اچول سم مگر چې کومه عدالتي پروسس دي هغه باندې نه د امریکا اثر اچول او نه از مخال دولت پاکستان ګوره هر څنګه یې په خو هم داسې راپېښ شوی دي او پاکستان چې دی هغه یې سر ډیل کړی دی اوس کومه نوې امریکا اډمنستریشن چې اوس کومه خبر وکړه خو اول خو دی دغه لړکی وکړل جنرل پر لړکی دا غوې د پاره امیجیټ کنسرن دی
بلخو مرکزی حکومت اعلان کړی دی چې ستر محکمه فیصله بیا کتنې خواست کې به مرکز هم د سند حکومت سره شریک وي وړاندې سند حکومت ستر محکمه نه خواست کړی وو چې د جنرل پر قتل ملزمانو رها کولو فیصله بیا کتنې وکړي او سبا یعنی د فروری 19 نیټه به هم ستر محکمه یو بنچ د خواستونو اورنه کوي
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده مطبوعاتي ریپورتونه وایي چې پاکستان د ترهګرۍ د مالی مرستو د پیسو د غیر قانوني انتقال د مخنیوي په حق له د پورته کړو ګامونو تازه ریپورت اف اي ټي اف یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس ته لیږلې ده او سرکاري چارواکي تم سرګندۍ چې د اف اي ټي اف د راروانې میاشتې په 28 نیټه شروع کیدونکې غونډه کې به د پاکستان نوم د خړ فهرست نه وېستل شي خو بیا سیډونکو وای د امریکایي خبريال ډینیل پل د قاتلانو د عدالت لخوا د خوشي کېدو فیصله بعد د پاکستان د پاره د اف اي ټي اف په غونډه کې نوې چیلنج راپور تکړي نور تفصیل د اسلام آباد نه ارشد حسین په دې ریپورت کې راکړي
مطبوعات وای چې د پاکستان او اف اي ټي اف ترمنځ دوه اونۍ وړاندې مخامخ خبرې اترې هم شوي چې پکې د پاکستان د پلاوي مشري مرکزی وزیر حماد اظهر کوله ټاکل شوی دی چې د اف اي ټي اف غونډه به دراتلونکې میاشتې فروری په 28 نیټه پیل کیږي چې پکې به دخل نوملړ څخه د پاکستان د نوم اوخکلو یا نه اوخکلو په حق لا غوسه پریکړه کولې شي لدی مخکې د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم هیله خودلې و چې د ایټیف په آینده غونډه کې به د پاکستان نوم د خپل فهرست نه وښه کلی شي ولې چې پاکستان په پاتش پک نکاتو باندې زړه پورې پرمختګ کړي خو ناقدین وایي چې د پاکستان د ستر محکمې لخوا د امریکایي خبريال ډینیل پرل د قاتلانو د خوشی کولو فیصله به د ایټیف په غونډه کې د پاکستان لپاره نوې کړکې چرامینس تکړي مطبوعات د سرکاري سرچینو د خپل لیکي چې پاکستان په ویش نکاتو کې په یوش نکاتو د مکمل عمل درآمد په حواله دستاویزي ثبوتونه هم د ایټیف چارواکو تسپارلې او په پاتش پک نکاتو باندې د پرمختګ باور ورکړي اسلام آباد کې د یو غیر دولتي تنک ټنګ ایگزیکټیو ډایریکټر او د اقتصادي چارو پوهان عابد سلهری وایس اف امریکا ډیو سره خپل سیړنه کې وایي د اف اي ټي اف د نوملړ څخه د وټلو لپاره پاکستان ته دوه قسمه ګامونه پورته کول دي یو پکې پمزکه د ترهګرۍ د مالی مرستو د وچولو لپاره ګامونه او دویمه سفارتي حصے شامل دي هغه وایي پاکستان په ځمکه باندې په ځنې ګامونو مکمل عمل درآمد کرے
فرینکلی سپیکنگ میں اس کو بلیکلسٹ میں جاتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہوں کیونکہ جو کام کرنا تھا پاکستان نے وہ کافی حد تک اس کو مکمل کر دیا ہے
ہغه وای د پاکستان د ایف ای ٹی ایف تو نملل تتلل نوینی پاکستان ته چکم کاریز پلان ورکړی شو په هغه مکمل عمل درآمد کړي دي او په سفارتي کچا هم حسي روانه دي مطبوعات د سرکاري سرچینو د خلی وای چې پاکستان د ایف ای ٹی ایف په کاریز پلان په کوټل انداز عمل درآمد کوي او په دې لړکی د ترهګرو د مالی مرستو او منی لانډرینګ د مخنیوي لپاره قوانین هم جوړ کړي دي اخوا وتل خبريال او د لا قانون مذهبي توندرو یډلو په هلو زلو نظر لرونکو ایزا سید وایس اف امریکا ډیو توای کس هم پاکستانی عدالتونو د لا قانون جماعتو داوا مشر عافی سید په ګډون د دغه ډلې یو شمیر مشرانو ته د ترهګرۍ د مالی مرستو په تورونو کې سزاګانې ورکړي خو زیاتوي چې په دې ورستو کې د امریکایي خبريال ډینیل پر د قاتلانو د ستر محکمې لخوا د خوشی کېدو فیصله به د پاکستان لپاره په ایف ای ٹی ایف کې نوې چیلنجونه رامینځته کړي
جو احمد عمر سید شیخ کا واقعہ ہے وہ ڈیزاسٹر ہے وہ فائٹرز میں ایک بہت بڑا چیلنج بن کے آئے گا۔
ہغوائی دا امریکائی خبریال ڈینیل پرل پا وجنا کی دا تورنو کسانو عمر شیخ او نور خوشی کولو پریکلبا دا ایف اے ٹی ایف پراتلون کی غنڈا کی دا پاکستان لپارا دا تبایے ڈکے پائی لیو لری او دا سپریم کورٹ دا فیصلہ با دا پاکستان مخیتا یو نوے چیلنج را پور تکڑی خکار دیوی چی تیر کال دا اکتوبر میاش کے ایف اے ٹی ایف پاکستان دا فروری کال 2021 پورے دا اضافی سارن پا نم لڑ کے شامل کڑے وو او دا ملگرو ملتونو لخوا دا ترہگر گرزول شو ڈلو پر زدے دا پاکستان گامونا نمگڑے بللے وو۔ ایف اے ٹی ایف دا ہم ویلیو چی پاکستان دا مخادرہ موادو او قیمتی کانو دا قاچاق دا لارے دا ترہگرے دا مالی سرچنو او چولو پا لڑ کے ہغا شان گامونا ندی اغستے سنگا چے پا کار وو۔ دا ترہگر ڈلو دا مالی مرستو دا مخنیوی پا گامونو کے پا پاتے راتو دا پاکستان نم دا کال 2013 را حسے دا ایف اے ٹی ایف پا خل فہرس کے اچول شوے دے۔
دا دا وی او اے ڈیو اخ پراونا دا زمج پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او ٹولنیزو متواتو کتالے او اورے دلے سی voadivanews.com ٹویٹر @voadiva
دا وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده۔ د خیبر پختونخوا په جنوبی وزیرستان کې تیر کال د میسودو قبایلو لخوا احتجاجي ناسته شروع کړې شوې وه چې د کووېډ 19 د وبا خورېدو د لاسه پکې د مراغلې وه، خو دغه احتجاجي ناسته یو ځل بیا شروع کړې شوې ده۔ دغه احتجاج کوونکي غواړي چې د کمو خلکو د زیانونو سروې په 13 سروې کې پاتې شوې وه هغه دې بیا وکړې شي۔ په 13 سروې کې چې د کمو زیانونو اندازه لګولې شوې وه هغه پیسې دې خلکو ته ورکړې شي۔ په دې احتجاج کې برخه اخیستونکي ندیم محسود وایي چې تیر ځله د سو میاشتو احتجاج باوجود هم د دوی غوښتنې نه دي پوره کړې شوې۔ په دې حواله سره د ایف ٹی ایم ای چارواکي وایي چې 18,000 کورونو ته معاوضې نه وي ورکړې شوې، چې اوس پکې 8,000 ته ورکړې شوې دي او نورو خلکو ته به هم زر دغه معاوضې ورکړې شي۔ د ډیوا خبریال عدنان بیتنی د دې احتجاج نور حال راکوي۔
یو محسود در نیمشر ندیم وطن دوست اول دوی تیر کال احتجاجی پرلت کھڑے وو، خود کرونا وبا له عمله وزن ډولو هغه ول دوی دوران دوی په غوښته هیڅ عمل نه دی شوی، ځکه د ځان وروسته بیا په احتجاجی پرلت مجبوره شوی۔
موږ مطالبه د رنګ مل معاوضه سروې چې 2017-16 شوی دی اوسه پورې هغه معاوضه نه دی ملو شوی، هغه مطالبه دی تیر کال موږ درنه کړې وو او اوس یو کال په شوه تل هغه مطالبه حل نشولې، موږ بیا دوباره په درنه مجبور شو۔
په قبایلی ضلع کې د آفاتونو په وخت انتظام اداره پی ڈی ایم ای وای رای نجات نوی پوزی عملیات اللہ امیرہ ناجدی نوی زر وران شوی کورونا دوی سر پسر بے کی لکل شوی دی، چی پکشی چلور دیر زر تا مالی مرست ہم ورکڑی شوی دی۔ رحمت شاپ نمتن اوویل لس کل دیر دو روز تا ہم سروی دوی کورونا پا جوڑا ولو کی لوی خند دی، زکا چی که یو چوک پا خپلا دوران کور جوڑ کلی بیا دوی کورونا مرست نو ورکڑل کیجی
دا خپل آغا ملے چی میزو سر بے پی شوی دو آپ ایسی نمیلاوی جی میز کورینا نشی جوڑا ولائی کورینا خوڑانگ دی کورینا خونست دائی دیوالینا نست دائی خل آچه تو گزارا کو آپ تامیون شے او دا زندن خلواتی ناک شے او دا دا سے حال یہ دی دی وزیرستان
حکومت دا ایو رانکور 4,00,000 روپے او برسران رانکور 1,25,000 روپے مرست ورکوی۔ 13 ورځ د پی ټی ایم روی روا مشر منظور پښتین دی غونډې ته ویلي د خلکو کورونا تر هغه په نامه په ایو شکمن جنگ کې وران کړی شوی دی او د جنگ لپاره نړۍ څخه په اربونو ډالر مرسته هم اخستې شوی او باید حکومت دوی ته خپل حق ورکړي۔
د بهار نه راغلی هم د دینای پر سراو وصل ویلې د می په بارتا ران کورینا د می په بارتا د سپرین او قطر جرنل پر سره پیټی پاک دا که په یو خپل خپلې
د جنوبی وزیرستان د انتظامی مشر ڈی سی خالد اقبال اویل د دوی مطالبه جایز دي او په دې اړوند له تیزی سره کار روان دي او په ځینې مطالبو یې کار شوی هم دي۔
قدر نه واو قدر نه نو مو خپل کار کولو زکه چې موږ خو چې خلکو کومه مسله ده خلک چې کوم قومي مسله ته جوړه موږ خو چې دا مسله حل شي اوی مثبت سوچ سره د خلکو په ډیمانډ باندې مونږه غو سروې شروع کړله او کم کلی چې پاتې وو هغه ځینې ته مونږ سروې اوسم روانه ده۔
د یادونې ده چې په جنوبي وزیرستان کې پوز او حکومت په کال 2009 کې د وسلوال د هغې وخت مشر بیت الله محسود پر ضد عملیات ترسره کړي وو او دا وایي کړي وو چې بیت الله محسود د خپلو سلګونو پلویانو پر ضد له دې ځای څخه تښتېدلی، خو له هغې وروسته د اګست په میاشت کې بیت الله محسود د جنوبی وزیرستان په خپل پلانری ټاټوبي ځنګړه کې په یو شکمن امریکایي ډرون برید کې وژل شو. عدنان بیٹنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ټی وی ټانک.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د تراګری د مخنیوي ادارې یا سی ٹی ڈی یو انسپکټر د پیښور حساسې علاقې مرکزی بندیخانه سره خوا کې پر ډزو وجل شوې او نور دوه تنه جوړل شوې دي. د پولیس ایس پی محمد طاهر وزیر ډیوا ته وای دا کما د تراګری پیښ نه ده، بلکې دوه ډلو په یو بل ډزې کړې وي او انسپکټر پر ډزو لګیدل دي. خو وای تر دې دمه پولیسو څوک نیولی نه دي، خو پلټنې روانې دي او پیښه کې ککړتنان به ډیر زر ونیولې شي. بلخوا ته په سیمه کې په تراګری جبر نظر لرونکي خبریال لحاظلی وای هرې پیښې ته موږ تراګری نشو ویلی، خو دا حقیقت دی چې تراګر تنظیمونه وسوم په سیمه کې موجود دي او وخت په وخت سیاسي عسکري مشران او پولیسو چارواکي په نخښه کوي. تفصیلی ریپورت پی تر ډیو خبریال مدثر شاه نواوري.
د پیښور د پولیسو د وینا تر مخه د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې یا سی ٹی ڈی پولیسو انسپکټر خوشدل خان چې د پیښور مرکزی بندیخانه ته ورسېدو، نو دغلته ډز شوې چې لامل انسپکټر په ځای سا ورکړه او نور دوه تنه په ډزو جوبل شول او خوا کې موجود لې ډیریډینګ روختون ته رسول شوي او هلته درملنه روانه ده. خو د ایس پی محمد طاهر وزیر نه چې ډیو پښتنه وکړه آیا دا هدفي وجنه او ترهګره پیښه ده؟ نو هغه وایي هر څوک پولیسو پلټنې پیل کړي دي او وای پیښه کې ککړ تنان به زر د قانون منګولو ته اوس پاري. خو پښتنه دا راپورته کیږي چې د خار دومره حساس ځای ته سره د کلاشن کوپ او تماچو څنګه تنان ور داخل شول او په خپلو مخالف و ناتار ډزې وکړې او سیمه کې په ترهګرۍ جوور نظر لرونکي خبریال لحاظ علي هم په دې نظر دی چې یا د پیښه به هدفي وجنه نه وي، خو وای ترهګره تنظیمونه اوس هم نږدو علاقو کې موجود دي او زموږ سیاسي او عسکري مشران په نخښه کوي.
حکم ګاډي ته ورونه غاډي ډېر څوک مشتري شوی، په کوم ځای کې چې مشتري شوی دی دغه ځای هم یو خپل خاص اهمیت لري. تقریبا ریډ زون دا ګڼل کیږي. دا پیښور نو د ترهګري په دې پیښو کې په دې ځایونو کې مخکې خودکش حمله هم شوې ده، ځکه چې دې ته مخکې ځاړې کچارې هم وي. نو موږ دا نشو ویلی چې دا هر پیښه د ترهګري پیښه ده، خو په دې خبره یقین دی چې ترهګر اوس هم د پښتونخوا په تیرو چې کوم قبایلي علاقې په هغې کې او ورسره په نورو مختلفو ځایونو کې موجود دي، اوس هم هغوی سیاسي مشران دي، ورسره که زموږ عسکري مشران دي او ورسره که د پولیسو یا داسې نور وګړي دي، هغه اوس هم په نخښه کوي او ځای په ځای دا پیښې روانې دي.
دغه ورځ بلابل سیاسي ګوندونه هم وخت په وخت اندېښنې څرګندوي چې جنګیالۍ ډلې سیمه کې یو ځل بیا په منظم کېدو کې مصروفه دي او حکومت او استخباراتي ادارو په وخت د مخنیوي اونکو، نو خدای مه کوي یو ځل بیا به هغه حالات پیدا شي کم چې یوه لسیزه وړاندې دلته وو او بیا به په دی کابو موندل ګران شي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پټرولو او د ډیزلو د قیمتونو ټاکلو ادارې اوګرا حکومت ته ویلي دي د رواني میاشتې یعنی نن نه پټرول او ډیزل په بیو کې به د نهه نه یو لس روپۍ اضافه وکړي. خو پوهان وايي په نړیوال مارکیټ کې خام تیل ارزان شوی دی او د قیمتونو د زیاتوالي هیڅ جواز نه جوړیږي. د اوګرا دغه تجویز سوداګر هم اندېښمن کړی دی. نور تفصیل د ریاض حسین نه په دې رپورټ کې واوري.
د اقتصاد ماهر سجاد احمد وايي په پاکستان کې د تیلو قیمتونه په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو د بیو سره تړلې دي او بیا حکومت چې کله هم خام تیل راغواړي نو د بیو نه علاوه په هغه شوی خرڅونه او وروستو پېټرولیم لیوي او سیلز ټیکسونه ولګوي او د هغه نه د پېټرولو او ډیزل او بیې مخې تراشي. دوی وايي د نړۍ په پرتلا په پاکستان کې د میاشتې په ځای اوس په 15 ورځې پس د تیلو بیې تړل کیږي او دا اندازه لګول ګران دي چې په 15 ورځو کې پر رسیدلې تیلو څومره خرڅ شوی دی. سجاد احمد وایي روانه میاشت د جنوري په 15 نیټه حکومت تیل ګران کړی وو ځکه چې په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو بیې د $50 نه $55 ته یو بیرل زیاتې شوې وې. خو اوس په نړیوال مارکیټ کې دا بیا $350 تر کوزه شوې ده او په ملک کې د پېټرولیم مصنوعاتو د ګرانې هیڅ جواز نشته.
که پرایس کمې نه نو د زیتولو سداسي په ګراوند باندې سشتنه چې د دې په وجه باندې سی واقعي. البته که پېټرولیم لیبي ګورنمنت سیبا کول غواړي که ټیکسس کې ریوینیو جنریشن کې څه کمی وي یا فیسکل ډیفیسټ مسله وي یا د ایم ایف سره شرط چون کې دوی ویل چې موږ پټرولیم لیمن نه 400 ارب پورې او باسو مارکیټ پرایس چې کم دی زیات شوی نه دی.
د پاکستان د ګیس او تیلو د قیمتونو د تړلو اداره اوګرا حکومت ته ویلي چې نن یعنی د جنوري په 1 نیټه د پټرولو او ډیزل په بیو کې د نه نه تر 11 روپے پورې یو لیټر اضافه وکړي. د اوګرا لخوا په پاکستان کې مطبوعاتو ته ویل شوی دی چې دوه ورځې وړاندې یعنی د جنوري په 20 نیټه پاکستان کې را رسیدلی خام تیل یعنی پېټرول په 2.13 روپے او ډیزل په 2.11 روپے یو لیټر ګران ملاو شوې دي. د اوګرا لخوا حکومت ته د تیلو د ګرانې د ویلو وروسته سوداګر هم اندېښمن کړي دي او وایي چې د حکومت لخوا د بجلی او ګیس په بیو کې د زیاتوالي وروسته د پېټرولو زیاتې بیې به د هغوی کاروبارونه نور هم اغیزمن کړي. په مردان ښار کې د چیمبر اف کامرس او انډستری مشر ظاهر شاه وایي د کرونا او بعد اثراتو د کمولو لپاره د حکومت لخوا په قرضو ورکولو کې اسانتیاوي پیدا کړې شوې، د سود شر را کم کړې شوې او د سرا سلګ ډیر تجارتي فعالیتونه شروع شول. خو اوس یو ځل بیا بجلی ګرانه کړې شوې، د ګیس قیمتونه هم د زیاتوالي تجویز دي او د پېټرولیم مصنوعاتو په بیو کې زیاتوالي به په تجارت باندې اغیز پرې باسي.
پېټرولیم مصنوعاتو د ګرانې سره سره چې کم دي یو غړ د جګړه زمونږ ایکسپورت متاثر کی، نو وسره ورسره زمونږ د ملک زری مبادله هغه معاشي حالت کمزور کی او بیا وسره په عام ملس باندې اثر ورزي. په دې باندې ضروري خبر ده چې په دې ډول کې سټیبلټی راولي د پیله حواله سره خاص توګه باندې د پېټرولیم او د ګیس حواله سره.
د پاکستان حکومت روانه میاشت د جنوري په 15 نیټه پېټرول او ډیزل نږدې 3 روپے لیټر ګران کړی وو او د پاکستان د شمیرنې اداره وایي 13 په ګرانې کې 0.25% اضافه شوې ده چې پکې په خصوصي توګه 13 خوراکي شیانو بیې زیاتې شوې دي او 9 خوراکي شیانو بیې داسې دي چې په هغه کې کمی راغلی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا.
د واشنگتن دی او تاسو ڈیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. که د افغانستان او پاکستان تجارتي او ترانزیت معاهده یا ایپټا دوام پیدا نکړي نو د دوانو ملکونو تجارت به د ستونزو سره مخ شي او د افغان تاجرانو مالونه به په کراچۍ کې بند پاتې شي. د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت مرستیال خانجان الکوزی وای پر روانه میاشت کې د ایپټا د تړون وخت پوره کیږي او کبیا دا نوې نشي نو د افغان سوداګرو د پاره به ډیره ګرانه شي. الکوزی زیاتې په دې برخه کې دوانو ملکونو سره پرمختګ نه دی کړی او دا هم چې مخکې د دې چې د دې معاهده وخت پوره کیږي په کار ده چې دوانو ملکونه یوې معاهده ته ورسي او یا د سره لاسلیک کړي. دې په خبريال حکمل روان په دې موضوع تفصيلي ريپورت راکړي.
الکوزي وايي په کار د چي دواړه هیوادونه د دې هوکړې د برخلیک لپاره یوې مافقې ته ورسیږي او د غټړون بیرته نوې کړي. خنجان الکوزي وویل
زمونږ لپاره دا تشویش دی چې سکتور خصوصي په تشویش کې دی، که چېرته دا سرنوشت معلوم نه شي او وخت یې ختم شي زمونږ مالونه به ودرېږي په کراچۍ کې، د دې سرنوشت به څنګه کېږي؟ زمونږ وزارت تجارت او دې ټولو ته پخپله خپل تشویش ښودلی دی، موافقه وشي دواړو ملکونو په اعتبار چې تر څو نه وي دا موافقې ته سره رسېږي نوي اګریمنټ باید پخوانی اګریمنټ کماد صادق شي راشي. خبرې روانې کړې دي، دوه د افریقا غونډې وشولې اما بې نتیجې دي، داسې یو منټ پکې امضا نه شو چې
خنجان لکوزی دا هم وای سره لدې چې د افغان او پاکستانی لورو ترمن په دې تړاو ناستې شوی، خو دواړه لوري کومې هوکړې ته نه دی رسیدلې چې شته هوکړه بیا نوی او یا لسره لسلیک کړي. د ښاغلي لکوزی په خبره د دغه موضوع به برخلیک پاتې کېدل به د دواړو هیوادونو سوداګري له ستونزو سره مخامخ کړي. بل لور ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د دواړو لورو ترمن خبرې روانې دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمد وایي د یاد وزارت ټینګار پر دی دی چې د هفته نوی تړون باید د نړیوالو اصولو له مخې لاسلیک شي خو زیاتوي. پاکستان د دوی څخه وخت غوښتی او خبرې روانې دي. دی وایي ډېر زر به په نهمه جلسه کې یوه نهایي فیصله وشي. احمدی وایي
در حال حاضر گفتگوها میان دولت
دای وای په اوس حال کې دی افغانستان اسلامی جمهوریت او دی پاکستان اسلامی جمهوریت ترمن دی اپتا پاړه خبرې روان دي. دی صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې ټینګار لري چې دی اپتا نوې تړون باید دی نړیوال تجارتی اصول لمخه امضا شي. پاکستان زموږ څخه وخت غوښته وو خو اوس دی دواړو لورو ترمن خبرې روان دي. ډیر ضربه یو نهایی فیصله په نهمه جلسه کې مشخص شي. افغانستان او پاکستان د امریکا په منځګړیتوب په 2010 میلادي کال کې د سوداګرۍ او ترانزیت یا اپتا هوکړه لاسلیک کړه. د دغې هوکړې له مخې افغان سوداګرو د پاکستان د واګې، ګوادر او کراچۍ بندرونو ته لار ورکول کېده چې له دغو لارو هند سره سوداګریز راکړه ورکړه ولري او په مقابل کې پاکستاني سوداګرو کولی شول چې د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا هېوادونو سره سوداګریز صادرات او واردات وکړي. خو په تیرو لونو کې افغان سوداګر او یو شمیر حکومتي چارواکو په څو ځله پاکستانی چارواکي له دغې هوکړې په سرغړونې او سوداګرو ته په ستونزو جوړولو تورن کړي دي. د دغه تړون د مهالویش له مخې د دغې هوکړې وخت د فبروري پر 16 یعنې نږدې درې اونۍ وروسته پای ته رسیږي. خو دا هغه موضوع ده چې افغان سوداګر او د سوداګرۍ خونې مسؤلین یې اندېښمن کړي دي. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.com. ټوئیټر @voadiva.
اوس په خبرې د مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لځې ورکړې دغه تفصیل به تاسو ته د ریوا همکار مختار خلیل وړاندې کړي.
شرویختو کال راسي د تود جنگ د لاسه زپلې شوی هیواد افغانستان د خپل سپیرو ورځو د خاتمه او د خوشاله د دور راوستو په امیدونو چین ته خواستو کو چې د افغانستان د مدني ذخیرو په لټون کې ورسره تجارتي لاسګیرنه وکړي. چین د افغانستان د دې خواست سره جواب وکړو په دې موجوده امریکای په مشهور مجله فارن پالیسی کې یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته افغانستان چین د خپل مدني ذخیرو پر برسېره کولو کې سرمایه‌کاری وغوښته او چین ورله د جاسوسۍ یو خفیه لوی ډله ورولېګله. فارن پالیسی د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې د افغانستان حکومت د دسمبر په 10 تاریخ په کابل کې د چین د جاسوسانو د یو ټولې د گرفتارولو نه پس چین سره په خپلو تعلقاتو د نظرسانۍ کولو فیصله کړې ده. د افغانستان د حکومتي چارواکو وینا ده چې په کابل کې د چین د جاسوسانو د گرفتارۍ د واقعي نه پس افغان حکومت چین سره د تیلو او د ګیس د لټون سوداګانی ختمی کړی دي او اوس نیت ته چې افغانستان کې د مدني ذخیرو د رابرسېره کولو په سوداګانو کې چې چین له څومره رعایتونه ورکړي وو په دې به ورسره بیا خبرې کوي، ځکه چې دغه سوداګانې لس کاله وړاندې شوي دي او په دې لسو کالو کې په دې د عمل کولو لپاره د چین له طرفه هیڅ لاس خپي نه دی خوځولې شوی. افغان چارواکو نور ویلي دي چې دوی د چین هغه جاسوسان نیولي دي چا چې په افغانستان کې د پناه اخیستو یو غور مسلمانانو د نیوو کوشش کولو. د افغانستان د حفاظتي ادارې یو ستر چارواکي ویلي دي چې د چین د جاسوسانو دغه ډله د تیرو شپږو اوو کلونو نه په کابل کې او د افغانستان په نورو سیمو کې سرګرمي عمل وه. د افغانستان سرکاري چارواکو په تیرو وختونو کې د چین د مسلمانانو د سینکیانګ سیمې نه د چین د حکومت د ظلمونو د لاسه د تښتېدلو یو غور مسلمانانو په افغانستان کې د نیوو او افغانستان نه په وستو کې چین سره لاسګیرنه کړې ده. خو افغان چارواکي وایي چې دوی اوس د چین په دې دورانګه ډېر دردېدلي دي. یو افغان سرکاري چارواکي د شکایت او د ګیلې په جواب کې ویل دي چې دا د یو دوست ملک سلوک نیوي. فارن پالیسی په کابل کې د دې واقعې په حق له معلوماتو لرونکو نورو کسانو د خپلې لیکلي دي چې افغان حکومت ته د چین د جاسوسانو دغه ډله د هندوستان د مخبری چارواکو په ګوته کړې وه. مضمون نور لیکي چې د چین د جاسوسانو کابل نه د ګرفتارېدو د واقعې وروسته افغان حکومت چین ته کرخ راخ کلی ده چې د مدني ذخیرو د لټون لپاره په شول او نامو عمل درآمد شروع کی او که چین داسې نه کوي نو افغان حکومت به دې لپاره نوې ټینډرې جاری کوي. ځکه چې د افغانستان د مدني دولت را برسېره کیدل د افغانستان اقتصاد لپاره لوی اهمیت لري. د افغان چارواکو وینا ده چې موږ په دې مت کې پرمختګ کیدل غواړو. فارن پالیسی مجله خپل مضمون کې زیاتوي چې په دې ټولو واقعاتو او حالاتو د چین د خارجه چارو وزارت څخه بیان نه دی ورکړی. مضمون لیکي چې امریکا او بین الاقوامي قوتونه او نړیوالې امدادي ادارې ورو ورو د افغانستان د مالی امداد نه لاس په سر کیږي. په دې سبب افغانستان ته د مالی آمدن د نوو نوو وسیلو ډېر لوی عجت دی. په داسې حالاتو کې د آمدن په ممکنه منصوبو په لاس پورې کولو کې د چین د لم لیټ نه په کار اخیستو افغانستان یقینا چې زړه ماتی شوی دی. فارن پالیسی مجله خپل مضمون کې زیاته چې افغانستان د پریمان مادنی ذخیرو او دولت خاوند ملک دی. په دې مادنی ذخیرو کې د کوئلې، تانبې او د کچه اوسپنې ذخیرې هم شامل دي. دینه علاوه افغانستان کې د لیتیم، یورینیم، د سرو زرو، د قیمتي کانو او د تیلو او د ګیس هم پیمانه ذخیرې موجود دي. دا ټولې ذخیرې د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر ګڼل کیږي. او د جنگ د لاسه ورته ډیر ملکونه او د معدنیاتو د لټون مشهوري کمپنۍ کار کولو ته غاړه نږدي. افغان حکومت مس عینک نومې د تانبې د ذخیرو پر برسېره کېدو او دینه د لوی آمدن ترلاسه کېدو په تمه وو. د چین سرکاري کمپنۍ ایم سی سی په کال 2001 کې د 2 اربو او د 3.8 کروڑ ډالرو د مالیت د 1.5 کالو ټیکه اخیستې ده. خو تر اوسه پورې په دې منصوبه سره پورې کار نه دی کړی. تیر کال د افغان میډیا په خبرونو کې ویلی شوي وو چې په دې منصوبه د کار نه کېدو له سببه افغان حکومت 2 ارب ډالر تاوان کړی دی. د افغانستان د معدنیاتو او د تیلو وزیر هارون چخنسوري خارجه پالیسۍ سره خپل یو مرکه کې ویلي دي که د مس عینک د تانبې په منصوبه د افغانستان او د چین ترمنځ د سر دوباره خبرو اترو کې هم څه سلارا نغله نو د دې منصوبې به بیا ټینډر وستې شي. فارن پالیسی د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې د تانبې د مس عینک ذخیرې په دنیا کې د تانبې د ټولو نه غټې پټې پرتی ذخیرې دي چې د مقدار تخمینه 15.5 میلیونه میټر ټنه لګولې شوې ده. خو په دې منصوبه کې د طالبانو او د چین ترمنځ د بډو رشوتونو ورکړې راکړې دا منصوبه په ټپه ودرولې ده. د معدنیاتو پخوانی افغان وزیر محمد ابراهیم عادل په کال 2009 کې د چین سرکاري ایم سی سی کمپنۍ نه د 1.5 میلیونو ډالرو د رشوت اخیستو په الزامونو برخاست کړی شوی دی. هر کله چې د ایم سی سی جرنل منیجر شین هی ټینګ په دې معامله کې د چین د کمیونیستي پارټۍ نه وستی شوی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. نیټو وای د اپریل میاشت ختمېدو نه باوجود به هم بارني فوزونه د افغانستان نه نوزي. دا خبره رویټرز خبری ادارې ته د نیټو ځینی چارواکو د نوم نه خودلو په شرط کړی ده. د دوی په وینا د اپریل د میاشت نه پس به هم مکمل انخلا نکیږي. د معاملې د حساسیت په بنیاد د نوم نه خودلو په شرط نیټو چارواکي ویلي حالات لا نه دي برابر شوي او د نوې امریکاني انتظامیه سره به په پالیسۍ کې لږ ډیر بدلون راځي. چې موږ به وینو په تادی کې د فوزونو وستلو معاملې ته به کتنه کیږي او یو پلان شوي د وتلو تګلاره به جوړه کړی شي. د پخوانی ټرمپ انتظامیه لخوا تیر کال په سر کې شوي لوزنامې کې په دې اتفاق شوی و چې کچري طالبان ځنی امنیتي ضمانتونه ورکړي نو سږ کال د مئی میاشت پورې به ټول بارني فوزونه د افغانستان نوزي. ټرمپ دغه معاهده ستایلی وه چې پکې افغان حکومت شامل نه و او امریکني فوزونو شمیره هم 2500 ته راکمه کړې وه. د نیټو ذرایع وایي د اپریل 2021 نه پس به څه کیږي. د نیټو د فروری په غونډه کې به دا موضوع ستره ترجیح. ماهرین او سیرنکاران وایي د ټرمپ لخوا یوې ډډې ته کولو نه پس د نیټو کردار ډیر اهم شوی دی. اخوا د نیټو ویانده اوانا لونګیس کو وایي د نیټو یو ملګری هم په افغانستان کې د ضرورت نه زیات پاتې کېدل نه غواړي، خو موږ په دې واضح یو چې زموږ موجودګي د حالاتو په اساس ده. هغه زیاته کړه د امریکا فوزونو په شمول موجوده کې لس زره فوزونه په افغانستان کې دي. خو د نیټو ذرایع وایي د مئی د میاشت پورې به دغه شمیره خواوشا دغه شانتي، خو دې نه پس څه منصوبه ده دا نه ده واضحه. د افغانستان حکومت او ځینې نور بارني ملکونه او ادارې وایي طالبان ځینې شرایطو کې پاتې راغلي دي، تشدد زیات شوی دی او دوی د تندروا ډلو لکه د القاعده سره رابطې ختمولو کې هم ناکامه شوي دي، خو طالبان د دې نه انکاري دي. بلخوا د بایدن انتظامیه د افغانستان امن معاهده ته بیا کتنه هم شروع کړي. د پینټاګون ویاند وایي طالبانو خپلې ژمنې نه دي پوره کړي، خو واشنگټن دې عمل ته ژمن دی او د فوزونو په کچه لا فیصله نه ده کړې. د خارجه وزارت نماینده هم وایي بایدن د دغه جنگونو یو ذمہواره خاتمه غواړي، خدا هم چې امریکایان د ترهګرو او نورو خطراتو نه بچ کړی شي. د افغانستان صدارتي ماڼۍ لخوا په دې حق لاسه عکس العمل مخې ته نه دراغله. خو رویټرز خبری ادارې ته د طالبانو ذرایو ویلي طالبان نن سبا په دې ډیر فکرمند دي چې واشنگټن لوزنامه کې بدلون راوستل شي او د مئی نه اخوا هم فوزونه په افغانستان کې ساتل شي. په دوحه کې د طالبانو یو مشر وایي موږ په دې اړه دوی د خپلو اندېښنو نه خبر کړی دي، خو په ځمکه حالات بل قصه بیانوي، ځکه موږ د خپلو اطلافیانو باور ترلاسه کولو دپاره د خپلو پلاوو لیګلو فیصله کړې. یاد دي څو ورځې وړاندې د طالبانو پلاوی د ایران او روس سفر کړی وو او د دوی په وینا چین سره هم رابطه کړې ده. که څه هم بل اړخ ته په دوحه کې د طالبانو او افغانستان ترمنځ غیر رسمي ناستې روانې دي او د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد رویټرز ته ویلي دوی امن تشمن دي او دا چې دوی تمه لري نیټو به دغه جنگ ختمولو په لړ غور کوي. خو څېړنکاران وایي د مئی نه پس فوزونه افغانستان کې ساتلو دپاره طالبان آماده کول به د نیټو او امریکا دپاره چیلنجي. یو ستر یورپی ډیپلومیټ وایي د فروری د 12 او 13 نیټې غونډه به د نیټو دفاعي وزیرانو دپاره یوه موقع چې وټاکي دغه عمل به څنګه او په کم شکل کې مخ په وړاندې بوزي. د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د ایران خارجه وزارت د نړیوالو مشرانو سره د تهران د اټمی لوزنامې کې د غړو د بدلون یا د نوو مذاکراتو خبره رد کړې ده. دا خبره ایران پس د هغې کړې ده چې د فرانس صدر ایمانوئل مخرون ویلی وو چې کسه قسمه نوې مذاکرات کیږي نو په هغې کې دی سعودي عرب هم شامل کړی شي. د وایس اف امریکا په ریپورت کې په تفصیل ارباب محمود علی راکئی.
د ایران سرکاري میډیا د خارجه وزارت د ویان سید خاطب زاده له کوله ویل دي چې جوهری تړون یو نړیواله هر اړخیزه لوزنامه ده چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د قرارداد 2021 د لارې د دې پخلی هم شوی دی. دې باندې خبرې نشي کېدلې، د دې غړي ښکار دي او په دې کې بدلون هم نشي راتلی. کال 2013 کې د لوزنامې نه د واشنگټن د وتلو وروسته ایران د نړیوال تړون خلاف ورزي شروع کړه. د جوهري لوزنامې لاندې یورانیم زرغونی کولو په اړه په ایران ځنې کتغنونه لګېدلې وو. صدر ډونالډ ټرمپ ایران سره د شوې لوزنامې نه امریکا بهر کړه او په تهران یې بیا اقتصادي بندیزونه ورو لګول. د صدر جو بایډن نوې انتظامیه ویلې دي چې امریکا به دغه نړیوال جوهري لوزنامه کې بیا شامل شي که چېرې تهران د لوزنامې په شرطونو پوره عمل شروع کړو. سعودی عرب او عرب امارات ویل دي چې دا ځل که څه قسمه خبرې هم کیږي نو په کار ده خلیجی عرب هیوادونه په دې کې شامل کړل شي. دوی دا هم وایي چې په دې کې د ایران د بالستیک میزایل پروګرام او په منځنی ایشیا کې د وفادار ډلو سره د دوی مرستو باندې هم خبرې کېدل په کار دي. د جمعې پر ورځ العربیه ټلویزیون د ایمانوئل مخرون له قوله ویلي دي چې کال 2015 کې د تهران د جوهري پروګرام په اړه مذاکراتو کې د سیمې هیوادونه نه وو شامل کړل شوي او په دې یې ټینګار کړی چې داسې غلطي دي بیا و نه کړل شي. مخرون ویلي وو چې ایران سره د جوهري چارو په هکله څه قسمه نوې خبرې به ډېرې په چوکاټ کې وي او دا چې دوی سره ډېر کم وخت په لاس کې دی چې تهران د جوهري وسلې ترلاسه کولو نه منع کړي. خطاب زده ویلي دي چې مخرون د خپل ځان قابو کې وساتي او کچري فرانس خلیج فارس عرب هیوادونو ته د خپلو وسلو خرڅولو په اړه فکرمند وي نو په کار د خپلو تګلارو ته دې بیا کتنه وکړي. خطاب زاده زیاته کړې چې د فرانس وسله او د مغربي ملکونو نورې وسلې نه یوازې د یمنی ولس د وژنې سبب ګرځېدلې دي بلکې په سیمه کې یې هم ناکلاري رامخته کړې ده.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. Twitter @voadiva.
د د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ده. خبر پختونخوا کې د مشرانو وګړو د خېګړي د پاره قانون شته، خو د مشرانو یو خټه شمیره د غربت او ګرانۍ د لاسه مشر یا پوخ عمر کې هم په مزدوري کولو باندې مجبور دي. د وی اندازې تر مخه یوازې په خبر پختونخوا کې تقریبا 15 لکه د لوی یا د غټ عمر خلک دي. دا چې په خبر پختونخوا کې د مشرانو د خیر خیګړي د پاره کوم یو قانون موجود دی او څنګه د دوی د ګټې د پاره استعمال دي شي، د ریو خبريال سادیا قاسم شاپي تفصيلي ریپورت راکړي.
په کال 2014 کې په خیبر پختونخوا کې د صوبې مشرانو وګړو یا د سینیئر سټیزنز آرام او عزت سره ژوند کولو او د خیګړي لپاره یو قانون جوړ شوی، خو اوس هم د صوبې بازارونو او مارکیټونو کې د شپې ته کالنه سیوا یا د ډیر پوخ عمر مشران مختلف قسمه مزدوري کوي. سم مشران داسې وي چې وړوکوالی او ځواني هم مزدوري کې تیر شي او د عمر آخري برخه کې هم دوی په مزدورو کول مجبوروي. د پیښور رینګ روډ زیارت ګل چې د 15 کالنه زیات عمر دی وای ټول عمر یې په مزدوري کې تیر شو.
زه خو له بچپن نه کوم اجي زما خو تقریبا یار 15 عمر بنو چې مزدوري ته وته ماغه 10 روپۍ 3 روپۍ مزدوري بابا نمبر ساغ نه چلو سپورې همدغه پلوټ خرڅوم همدغه پلوټ عمر مې تیر شو پلي پلوټ.
ته زیارت ګل زامن شته خو هغوی هم د ګرانی او غربت د ژوند لاسه مزدوري کوي او زیارت ګل د هغوی د ودونو کولو یا د خوشحالو کتو وس هم نه لري.
مسله دا نه ده چې موږ ما ژوند د خیر 15000 تم ښه کړی ایو زوی مې له لوړې کار کوي هغه 2000 روپۍ هفته نو پدې کې کوم ځب کسبا و ادم ورلو کوم نو پدې پیسو باندې خو نه کوټ پوره کیږي نو
د حاجی کیمپ او یا کلن محمد حسین موچی دی او وای د 15 راسي هغه دغه کار کوي. هغه وای کله هغه 80 روپۍ مزدوري وګټي او کله چې ډیره زیاته شي نو 200 روپۍ مزدوري هم د ورځ وګټي، خو هغه بیا هم د الله شکر کوي چې دی عمر کې هم هغه کار روزګار کولی شي او ځان ساتلی شي. بوډاتو بیا پوخ عمر په خپل یو غټه مسله ده، خو اوس هم غربت او مخ په زیاتېدونکي ګراني د لاسه ډیر مشران په دې عمر کې هم مزدورو کولو باندې مجبور دي. دا د مزدورانو هغه طبقه ده چې ټول عمر په مزدورۍ کې تیر شي، خو دوی د صحت، تعلیم او د مزدورۍ په حق لا چرته دوی د حقونو د خیال ساتل کیږي او نه د ژوند د اخري کلونو کې دوی له پنشن ورکړل کیږي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
وړاندې کوو یو اداریه. دغه اداریه د امریکا د حکومت نظر ښایي.
خو ګوریدونکو، نن به د سره د یو بل شعر په حواله نظر شریکو. د دې شعر نوم دی محمد یار اسی. پروفیسر افضل رضا په خپل کتاب پټ ستوري کې د محمد یار اسی په حواله داسې لیکي: وای چې د محمد یار په نامه د پښتو ژبې یو بل زوړ شاعر هم یادیږي چې خغلی همیش خلیل په ورکه خزانه دویم ټوک کې په صفحه نمبر 212 داسې ذکر کړی دی. وای چې محمد یار د باګرام یعنی پېښور په علاقه د 11مې صدی هجری په اخر کې تیر شوی دی. د یو زبانی روایت لمخه پلار علم یار نومېدم. د د کلام با مجلسیانو په اجره کې د ربا په د منګي سره ډیر په شوق سره ویلو او خلکو به ډیر په شوق اوریدو. ولې دا محمد یار چې اسی تخلص لري بل دی چې د ټانګ تحصیل د ګلمام کلی سره نږدې نصر کلی کې په 1400 هجری کې پیدا شوی. په اصل نصر مروتو د متوسط درجه علم او زمیداری به کوله. په 1400 او 1450 هجری کې د دې دنیا نه رحلت کړی دی. هم په نصر کلی کې خاورو ته سپارل شوی دی. د محمد یار اسی د اکثر کلام طرز د رباعی دی. چاربیتې هم ډېرې ښکلې لیکلې دي. د مونځ ترجمه هم په پښتو کې کړې وه. په دیوان کې د فارسی غزلې هم شته. ښاغلی ربنواز ګنډاپور د حافظ عظیم قلمي دیوان په اخر کې لیکي چې د ده د دیوان دوه نسخې شته. یوه پکې د ګلمام مولوي عبدالعلي سره وه چې 1450 شعرونه لری. د محمد یار اسی وینا ډیره پخه ده. جبه ښه سوچه پښتو ده. همدغه وجه ده چې کلام کې اثر ډیر دی. د کلام د نمونه د ښاغلي ربنواز ګنډاپور په حواله تاسو سره شریکوم. نو راځئ چې د کلام د نمونه لګوورو. تا خون دی کرم د کریمانو کرمګار نشتا. تا غوندی کرم د کریمانو کرمګار نشتا. او ما غوندی سو بل یو په جهان کې ګناګار نشتا. او تلا ابالی دا سوای پیغمبر دستا. بس د دې بلچا په قیل و قال سے اعتبار نشتا. او لاندې که تر پاکلې آسیان د ټول امت تمام. ستا په دریاظم کې بل دا حسې سهلدار نشتا. او یوړ مو سنانو لوی برخه د احسان لتا. یوړ مو سنانو لوی برخه د احسان لتا. عفو برخه خاصه د آسیان د چار کار نشتا. ویش د مغفرت با په انداز د معصیت کوي. ویش د مغفرت با په انداز د معصیت کوي. بخ مو د آسیانو مغفرت غوندې بهار نشتا. او ټول آسیانو ته اعلان دی د لا تقنطو. بیا لا سدی پاتې آسیانو دا مډار نشتا. او ختم کبریا دی له ازله ستا له ای غنی. او سرته زیاتې دل د کبریا چا په ازار نشتا. او رب العالمین محمد غوندې صفی په مخ. رب العالمین محمد غوندی صفی په مخ. او در تک می پریدی فضل غواړم بل می کار نشته. خو ګوریدونکو په راتلونکي پروګرام کې به د یو بل نوی شعر سره ستاسو په خدمت کې زریږو. اوس ما سردار علی ټکر له اجازه ترکه په لوی لام سپارو او خو جون درته غواړو.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
پتیر ورځو کې بغداد کې د خوفناکې ترهګر حملې زمواري دولت اسلامي قبول کړې ده. د جنوري په 28 تاریخ دوه خودکش ترهګرو د بغداد په من سیمه کې خپل ځانونه والزول. په دغه پیښه کې د ډیر شو نه زیات خلک ووجلې شول او د سلو نه زیات جوبل شول. د دولت اسلامي خودکش برید کوونکو ځانونه تیاران نومي چوک کې الوزولې دي. د حمله منصوبه بندی د زیات نه زیات مرګ جوبل کولو په نیت شوی و. بغداد کې د تیر سو کل نوراسه دا قسمه حمله په مکمله توګه ختم شوی وی. بغداد کې عام امروزه زیست روزګار واپس پراتلو ځکه چې د امریکای په مشرۍ کې عالمی اتحادی فوجونو د دولت اسلامي نه لوی علاقه نیولې دي او د دوی زور مات کړی دی. په کال 2019 کې دولت اسلامي نه د دوی مضبوط قرابند خار رقه د ګوتو وته خو بیا هم د دولت اسلامي دانه وانه شوي ټولي کله کله په شام او عراق کې په حملو کولو ځانونه ښکاره کوي. امریکای عراق نه خپل فوجونو په وستو شروع کړی دا. د دفاع وزیر لاید آسټن تیرو ورځو کې د خپلې عہدې د تصدیق کېدو په موقع خپل بیان کې ویلي دي چې ما سره اوس هم په عراق او نورو ملکونو کې د دولت اسلامي د خطرې فکر مل دی. لاید آسټن د سینټ د وسله بند فوجونو کمیټې ته خپل بیان کې ویلي دي چې زه د دولت اسلامي د خطرې د جواب کولو لپاره په عراق کې د لږ شمیر امریکنو فوجونو د ساتلو په حق کې یم. دا لږ شمیر امریکایي فوج دی بېشکه چې د ترهګرۍ خلاف جنگیدونکو عراقي فوج لا د تربیت او د سلام مشورو ورکولو پورې خپل ځان محدود او ساتي. دولت اسلامي لا د ماتې ورکولو د پاره د عالمی فوجي اتحاد ترجمان کرنل واین مروټو په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي دي چې بغداد کې تازه ورځو کې شوي دوه خودکش شاملې د دې خبرې ثبوت ته چې ترهګر خپل خلک وجني او هغو خلکو ته نقصان رسوي چې امن غواړي. بغداد کې د امریکای سفارتخانه خپل یو بیان کې ویلي دي چې بغداد کې شوی خودکش حمله د غندنې وړ یو بزدلانه عمل دی او د ترهګرۍ هغه خطرې په خصوصي توګه په ګوته کوي چې په لکونو عراقیان ورسره نن ورځ مخ دي. په دغه ورځو کې د خارجه چارو قائم مقام وزیر ډینیل سپیت بغداد کې په 28 جنوري د شوو ترهګر حملو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د خپل یو تحریری بیان کې لیکلي دي چې دغه حمله په لوی شمیر کې د خلکو د قتلان کولو ناوړه عمل و او دا په صفا الفاظو کې د هغې ترهګرۍ یادګیرنه ده چې د بیګنا عراقیانو سرونه په خطره کې اچولي دي. خاغلی ډینیل سمیت خپل تحریری پیغام د بغداد په دوه غبرګو خودکش حملو کې د وجلې شوو خلکو خپلوانو سره په خواشینۍ کولو او د زخمیانو د زر تر زر رغیدو دعا سره ختم کړی دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadwanews.com. هیر یې نکړئ.
د وایس اف امریکا دی واخ پر